په دوهمه نیمای کې د ازادۍ رادیو اونیز پروګرامونه خبرو. د سپورت نړۍ اونیز پروګرام او د سو امنیت او سالم چاپیریال اونیز پروګرام خو اوس چې د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي د خبرونو لنډیز واورئ چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
په دوه کې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچی پلاوی یو هوټل ته بیول شوی. خبريالان د غذای تلاسترسای نه لري خو د مرکچی پلاوی یو غړی فوزیه کوفی ازادي رادیو ته ویلي چې نن یو ځل بیا د دواړو خواوو د تماس ډلې سره جرګه کیږي. د افغانستان ولسمشر د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتی پالیسۍ له مشر سره ټلیفوني خبرې وکړې. د محمد اشرف غنی او جوزف بورل په دغو خبرو کې د سولې خبرو په ملاتړ د جمهوریت په ارزښتونو او سراسري اوربند خبرې شوې. د طالبانو د ساینې لپاره د پاکستان د یو پخوانی لوړ پولي چارواکي ټویټ ناندریس شوی. دغه ټویټ پرون د پاکستان د دفاع او بهرنیو چارو پخوانی وزیر خواجه محمد آصف کړی چې افغان سیاستوالو او چارواکو ورته غبرګون ښودلی. افغانستان کې د کورونا ویروس د محدودیتونو پر مهال په هرو لسو ماشومانو کې اتو هغو هیڅ نه دي زده کړي او یا کم څه زده کړي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې سیف د چلډرن دا خبرې نن په یو تازه راپور کې وکړي. د بدخشان په نسی ولسوالۍ کې طالبانو د ویلسې دننه د هلوکانو او نجونو د ګډو زده کړو مخه نیولې ده. دغه ولایت د پوهنې مشر عبدالسمیع عبدیار ازادي راډیو ته ویلي چې ځایي طالبانو هلته د لسې دورې نجونو ته ویلي چې د ټولګي تر بیلوالي پورې زده کړو ته ولاړ نشي. د پاکستان پاوز په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو د یو ځایي مشر د وژلو ادعا کړې. د پاوز د عامه اړیکو څانګې ویلي چې امنیتی ځواکونو د یکشنبې په ورځ په ګړیوم شکتوی کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیات کړي چې هلته یې یو ځایي مشر احسان الله څڼی او درې ملګري وژلي. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د لویدیځو ایالتونو د سفر په لړ کې کالیفورنیا ایالت ته ځي.
قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو اونیز پروګرامونه شیبه وروسته خبرېږي، خو اوس یوا پسره پوری ساينسي او ټکنالوژي مسله چې د امریکا لوروستي او تجارتي مسایل سره او د امریکا او چین په اړیکو کې اختلاف سره ارتباط لري. د امریکا د ټکنالوژي لوی شرکت مایکروسافت وایي چې د لاندو ویډیوګانو د شریکولو چینایي شرکت ټیک ټاک یې د رانیولو غوښتنه رد کړې ده. مایکروسافت مخکې په متحدو ایالاتو کې د ټیک ټاک د فعالیت د رانیولو غوښتنلیک سپارلی و، خو ټیک ټاک په امریکا او چین په خبرو اترو کې چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فشارونو په نتیجه کې پیل شوی وي دا غوښتنه رد کړې ده. صالح محمد صالح د موضوع نور جزئیات اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ظاهرا ادعا کړې چې د ویډیوګانو شریکولو چینایي شرکت ټیک ټاک د امریکا ملي امنیت ته ګواښ پېښوي. ښاغلی ټرمپ ویلي و چې د امریکا د ټکنالوژۍ لوی شرکت مایکروسافت یې هڅولی چې د ټیک ټاک د امریکا د برخې فعالیت رانیسي، خو مایکروسافت وایي په هغو مذاکرو کې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فشارونو په نتیجه کې پیل شوی وي چینایي شرکت ټیک ټاک یې غوښتنه رد کړه. مایکروسافت پرون په یو وینا پاڼه کې چې امریکایي رسنیو خبره کړې ویلي بایت ډانس کمپنۍ چې ټیک ټاک یې مربوط کیږي ویلي چې دوی د ټیک ټاک د امریکا د برخې فعالیتونه پر مایکروسافت نه خرڅوي. په ځینو نورو راپورونو کې د بخبره سرچینو په حواله ویل سوي چې بایت ډانس تر مایکروسافت بل امریکایي شرکت اوراکل غوره بللی دی. په دې اړه ټیک ټاک یا هم اوراکل کومه تبصره نه ده کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت خبرداری ورکړی و چې د سپتمبر میاشتې تر نیمایي پورې به په امریکا کې د ټیک ټاک فعالیت منع کړي. د ادعا کړې وه چې د دغه شرکت لخوا د کاروونکو په اړه له راټولو سویو معلوماتو ښایي چې د چین استخبارات ناوړه استفاده وکړي. ولسمشر ټرمپ بایت ډانس کمپنۍ ته چې ټیک ټاک یې اړوند اپ دی سپارښتنه کړې وه چې په امریکا کې خپل فعالیت وپلوري. ټیک ټاک دا نه مني چې د کاروونکو په اړه معلومات دي د چین له حکومت سره شریک کړي وي. دغه شرکت محکمې ته عرض کړی و چې د امریکا د حکومت د خبرداریو مخه ونیسي. سپینې ماڼۍ د چین ګڼ شرکتونه له دې ډاره په امریکا کې منع کړي چې ګواکې دوی چینایي چارواکو ته زمینه برابروي چې په امریکا کې د کاروونکو معلومات وکاروي. په دغو شرکتونو کې هواوی، زی ټی ای او د میسیجونو اپ وی چټ هم راځي. ټیک ټاک وی په نړۍ کې د ګډونوالو شمیر 100 میلیون تر رسیدي چې لدی ډلې یوازې 100 میلیون یې په امریکا کې دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو او ریچه په منځنۍ صپه 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل اشاریه 15 صپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسداباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې خبريږي. دا د خبرونه په ورستۍ برخه کې یو د ازادۍ رادیو 219 پروګرامونه تاسو ته وړاندې کوو. لمړی د امنیت او سالم چاپیریال 19 پروګرام او ورپسې د سپورت نړۍ پروګرام.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای څه ډول ناروغي ده؟
دا ټول مخ مې اندسه اند چرشوي د دومره د شپې چې یخ شي بيخي درد کوي.
دا ناروغي څومره خطرناک ده؟
ایا دی وی داده خوشی او پښو بوده شنه ورته پیدا کی هغه په اصطلاح اختلاطي حالت دی.
او د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟
بهترینه لار دا ده چې نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لری وساتل شي تر څو چې په دې مرز اخته نشي.
نن امدا موضوع چیرو له ازادي رادیو سره وسی. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای داسې ناروغي ده چې که په وخت سره درملنه ونه شي ماشوم د مرګ تر بریده رسولی شي. د کله چرک یا کله پونډي لاملونه ډیر دي، خو تر ټولو لوی علت یې د چاپیریال ناپاکي کیدلی شي. دا چې عام خلک په دې اکله څه وایي، د وردګو له اوسیدونکي نقیب او له پخواني افسر جلال خان څخه یې اورو.
څلور زمن دی وړه لرمه ده.
معمولا دوی دا کله چرک چې ورته وایي یا ډډ غومبوری په دې کوم وخت تختصیو کې اختصیو څه رقم
حالت ده؟ خو متناظر شکل لري، خصوصا د غوښ ساحنه نیولې د مخ دواړه طرفه باندې پړسوب لري او مخ ګرد لکه د سپوږمۍ غوندې شکل اختیاروي. زامې یا علاشه د ماشومانو اکثرا ډېره دردناک وي، دی ډوډۍ نشي خوړلی. کوشش کوو چې د نورو ماشومانو نه جدا کړو، ځکه دا یو وایرس مرض دی. ډېر زر یو بل ته د تنفس او د هوا د ذرات للارې نه انتقالي. آیا د ویداد خوشي او پړسوب د شان ورته پیدا کی هغه په اصطلاح اختلاطي حالت دی چې هغه هم مربوط کی د درغمبوري یا کرچرک دی اختلاطات.
کلچرک خو زموږ په کلي کې اصلا کې په پښتو کې ټنغمبوري ته وایي او دا په ماشومانو کې زیات پیدا کیږي. زیاتره مور او پلار یا کورنۍ ډاکټر ته نه ولي چې دې تداوی وکړي. هغه هم که بیرون وځي او ماشومان نورې نه په غو باندې ډېر بد تاثیر کوي، ورته یو خندا پورې کوي چې دستاسو د مخ ته وګوره او دغه ته وګوره. دا مشکل زیات ستا ده. داسې تر څو ډاکټر سره ته نږدې ورنسي مراجعه ونه کړي، کېدای شي د مرګ سبب وګرځي ورته. تر څو هغه مرض څوک ونه پېژني، تشخیص نه کوي، په خپل ځای ته ورته دوا ورکړي، هغه نور مشکل هم پیدا کوي. خلک ډېر علم نه لري، هغه په خپل سر یو شی ګرمۍ په دماغ باندې ورته ږدي چې هغه بیا نور هم ورته مشکلات زیات پیدا کوي. هغه چې څومره وکړي هغه په نور هم بد تاثیر کوي، ډېر زیات تاثیر پرې کوي. هغه به انتبه راولي، هغه خپله انرژي ورسره ټول مابینه ورکوي ورته.
دولس کلان امر الله چې کله چرک یا کله پونډي نیولی وای، د ډوډۍ خوړلو پر وخت سخت په عذاب وي.
دا ټول مخ مې اندسه اند چرشوي د دومره د شپې چې یخ شي بيخي درد کوي.
ښه، ولې داسې سولې؟
ډوډۍ نشم خوړلی، دا داسې شولم، مری شولم.
بیرون چې ووځې کنه بیا ملګري دې څه درته وایي؟
ملګري مې راته وایي ته ولې دومره چاغې؟ دغه دې ما ته چاغمبای وایي.
د جایرې پړسېدلی ده؟
او
شپې څه رقم څملې؟ درد کوي؟ څه څملې؟
او درد کوي.
کوم جای درد کوي؟
دا جای مې درد کوي. دا جای مې
کور کې بچی درته پخې دا اوس مریضې
ماته
وو
ماته هم دغه لوبیا
لوبیا به خوړلی سي؟
او لږ لږ خوړلی شم. هغه نه
سوپ نه درته کوي؟
سوپ یا زیات راته کوي.
ډاکټر ته بیولې؟
او چې بیرونه وزم بیا مری شم چې بیا مې دوا وخورم بیا لږ ښه شم.
ډېره مننه. خیر اوسې.
تم خیر اوسې.
ډاکټران د کلچرک یا کلاپونډي د نښو نښانو پاکله وایي چې ماشوم بیشتیاوي، تبه کوي، بی اوسیلي وي، بهانې لټوي او تر ټولو لوی علایم یې د مخ په دواړو خواو کې پړسېدل وي. د نورو معلوماتو لپاره مو د ساعت طفل د روغتون له رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزي سره مرکه کړې. ورته غوږ شئ.
کلچرک یا ډډ غمبوره په پښتو کې ورته ویل کیږي. دا یو میکروبي ساري ناروغي ده. د کلچرک یا د ډډ غمبوري نخې نښانې دا دي چې د غمبوري په ساحه کې، د غمبوري په آخره برخه کې، د غوږ د نرمۍ نه لاندې او د کتنی ژامې د زاویې نه پورته دغه ساحه کې یو پړسوب منځته راځي چې دا پړسوب اکثرا د درد سره یو ځای، یعنې شدید درد او پړسوب او کله کله سوروالی هم پکې موجود وي. کیدای شي چې دا یو طرفه یا دو طرفه، یعنې په یو طرف کې یا په دواړو طرف کې دا وي. او په زمین کې د دې سره تبه، د ځان درد، کسالت، بیشتیایی، د پزی نوبر اتلل، سترگو نوبر اتلل، پرنجای او توخه هم کیده شی چه ور سره بی.
که داره تو وایی چه دا ناروغی چوم را خطرناک ده؟
بله، دا مریضی کلا کلا کیده شی چه خطرناک شی. پا عادی حالت که چه دا اختلاط نیوی ور کرده، یعنی تنام دا یو در غمبوره ده، ور سره پا نور دا بدن پا نور و اعضاو که لکه دماغ، لکه پرانکراس یا حالکانو که اکثرا د خوشیو د دوی د التهاب سبب کیږي. دغه نور اختلاطات ور سره نه پخپل دا یو ډیر عادی مرض ده چې بدون د دوانم اکثرا پخپل لمنځځي او ماشوم په وو تر لس ورځو کې بیرته صحتیا به کیږي. خو که اختلاطات ور سره وي دا بیا کېدای شي چې ډیر شدیده او وژونکي ناروغي.
کورنۍ د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره څه ډول وقایه وکړي؟
مهمه خبره دا ده چې که موږ دغه حفظ الصحه او نظافت مد نظر ونیسو پخپله کولای شو چې د دې مرض نه مخنیوی وکړو. او بل د دې مرض د مخنیوي لپاره واکسین دی. په ټوله نړۍ کې اوس د دغه ډډ غمبوري یا ممس په مقابل کې واکسین شته، خو افغانستان په د واکسین په سکیجول کې لا تر اوسه دا نه دی شامل چې کېدای شي چې په لنډ راتلونکي کې دا مرض هم د نورو امراضو په شکل د واکسین په شکل موږ وشو کولی چې ماشومانو ته تطبیق کړو. خو تر هغه وخته پورې کورنۍ کولی شي هغه خلک چې د شاوخوا ته دغه مرض ډیر زیات وي خپل ماشومان ویسي او په ما د چا خبره په شخصي روغتونونو کې او یا کلینیکونو کې دا واکسین کې دی او کم قیمت په مقابل کې. او بل دا ده چې کچیرته په فامیلونو کې دا مرض پیدا شي د مریض لری ساتل د سالم و ماشومان نه دا د وقایې لاره ده.
له دا ډول ناروغانو سره لومړنۍ مرستې هم کیدلی شي؟
لومړی کومکونه په کور کې کولای شي چې میندې پلرونه اول دا ماشومان د سالم ماشومان نه لرې وساتل شي، دوی ته تغذی ته ادامه ورکړل شي او هغه غذای ورکړل شي چې اکثرا ژولو ته ضرورت ونه لري، ځکه چې د ژولو په جریان کې کیدای شي دوی د زیات درد احساس وکړي او غذا ونه شي خوړلی. بله مهمه خبره دا ده چې دوی ته د درد او د تبې ضد دواوې، ځکه چې کله کله دا درد ډیر شدید وي او تبه د ماشوم د نارامۍ سبب کیږي، د درد او تبې ضد دوا چې موږ او تاسو ورته پرستمول وایو په ټوله دنیا کې دغه دوا په سلا بدون د نسخې و کېدای شي چې سړی واخلي. او دغه رقم یو بله دوا ده چې موږ ورته ایبوبروفین وایو، په بازار کې د بروفین په نامه هم خرڅیږي. دا هم په ټوله نړۍ کې خلک کېدای شي چې بدون د نسخه نه واخلي. دا د او ټی سی دوا په نامه په ټوله نړۍ کې مشهور ده. تر هغه وخت چې ماشوم ډاکټر ته رسول کیږي د تبې د کنټرول او د درد د کنټرول لپاره د دوا نه استفاده وشي.
په خپل سر درملنه بیا څنګه ده؟
مهمه دا ده چې کله کله دغه ډډ غمبوري غوندې نور مرضونه هم شته چې هغه ډیر خطرناک دي. نو که په کورونو کې اول که په خپل سر تداوی کوي، کورنۍ تصمیم نیسي دا تر اخره تداوی کوي، خو کېدای شي چې دا بل مرض وي، په همدغه ساحه کې بل پړسوب وي، د بل مرض له کبله پړسوب وي، دا نو بیا ډیر وروسته خطرناک دی. او بله دا چې همدغه مرض هم کېدای شي کله کله په بده واوړي، یعنی اختلاطي شي. نو پاغه صورت کې د مرګ او مایوبیت سبب هم کېدای شي. نو د دې خاطر چې ماشومان صحتمند پات شي، خدای نه خواسته مایوب نشي او یا زایی نشي، ډیر ښه خبره دا ده چې په اول کې تر څو چې ډاکټر ته ځي، د دې ماشومان او درد او تبه کنټرول او بیا ډاکټر ته وړل شي.
د دې ناروغۍ درملنه څومره وخت نیسي او کورنۍ څه وکړي چې بیا ماشومان په دې مرض اخته نشي؟
د دې مرض تداوی تقریبا یوه هفته نه تر لس ورځې په بر کې نیسي، او بهترین لار دا ده چې هغه نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لرې وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي.
قدر منه دوستانو، دا وا د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است الله ممل او ملګری.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبل میدان یوه بلی ونیزي خبرونه ته مو ز اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ ووسی پروان خبرونه کې به واوري چې د شپږیزي لیگ په سیالیو کې کابل بازانو لوبډلې پایلو به ته لار پیدا کړی ده. د همدې سیالیو په اړه بل یو افغان کرکټ پو سمی هلال سره هم مرکه ولرو، او که وختونو دیوی افغانی معلولی ورزشکاری د ژوند حال به هم درکړو. پایل بایل شپگیزی کو درنو اوریدون کو کابل بازانو لوبدلی د دغه سیالیو پایلو بیتا لارا پیدا کړه. د شپگیزی لیگ وم پړاو سیالیو د نن ورځی په نیما پایلو بکی کابل بازانو میس هینک اتلانو لوبدلی ته په ماته ورکولو سره پایلو بیتا دغه لارا پیدا کړی ده. د دې سیالی په چا کابل بازانو لوبدل مشر وګټلو، مقابلی لوبدلی ته د منډو جوړولو بلنه ورکړه. د میس هینک اتلانو په ټاکلو شلو اورونو کې د درې لوبغاړو په سوځي دو سوا نه منډې هدف وټاکو. د مسینک په توپ وهونکو کې حشمت الله شاهدي د پنځه شپږیزو او یولس څلوریزو په وهلو سره تر نورو ډیری ونوي ناسوځېدلې منډې وکړې. تر څنګ یې غمیز دران شپږ څلوېښت او شهزاد محمدي څلوېښت منډې وکړې، خو د دوی ټولو دومره ډیرو منډو هم مسینک لوبډله له ماتې ونه ژغورله. که څه هم په اوله کې فکر کېده چې کابل بازان به یاد هدف ته په رسیدو کې له سختو ستونزو سره مخ شي، خو د نورعلي زدران شپږتیا او د عظمت الله مرزي دوه شپېتو منډو کابل بازان تر پایلو بې ورسول، او دغه هدف یې د سیالۍ په وروستي اور کې پوره کړ. د نن ورځې په دوهمه نیمه پایلو کې بوست ساتونکي او بند امیر خاماران سره مخامخ دي. د دې سیالۍ ګټونکي لوبډله به سبا په درېیمه نیمه پایلو کې له مسینک اتلانو سره مخ کیږي، او ګټونکي لوبډله به بیا پایلو به تلاره پیدا کوي. د دې سیالیو پایلو به روانې میاشتې په شپاړسمه نیټه د کابل په کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. زموږ غږ له ازادي راډیو نوري درنو اوریدونکو لدی ور اخوا دا چې د ورزش په ډګر کې نور نوي څه خبرونه دي. نجی صافی تعقیب کړي او همدا شیبره سره په سټډیو کې ده. نجی جانې که په پایل کې راته په کابل کې د نجونو د فوټبال د سیالۍ وروستي حال راکړي.
بله اکرام صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل د کابل د سنگر لوبډلې پایلوبې ته لاره پیدا کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان شفی شاداب سره مو هم خبرې وکړې. هغه وویل چې سنگر لوبډلې په پایلوب کې له ستاره های بنین سره لوبه وکړه چې شپږ د دوه په وړاندې لوبه وګټله او پایلوبې ته لاره پیدا کړه. نن به هم د استقلال او عدالت لوبډلو ترمنځ لوبه ترسره شي، او وروسته به معلومه شي چې د دغو دو لوبډلو نه به کوم یوه پایلوبې ته لاره پیدا کوي. بل خبر د شطرنج څخه لرو چې په غور کې د ځوانانو او تنکې ځوانانو ترمنځ د شطرنج دغه لوبې پیل شوې دي. د دغه ولایت د ورزش ادارې امیر امیر محمد غوري ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې به یوه اونۍ دوام وکړي. د شطرنج په دغه لوبو کې 15 سلويخت لوبغاړي ګډون کوي چې د خغلی غوري په وینا د لوبو په پای کې بادري لوبغاړي وټاکل شي څو په مرکز کې ولوبېږي. البته د کورونا وایروس لخبرېدو او قرنټین مرحله وروسته دا په غور کې د شطرنج لومړنۍ لوبې دي چې ترسره کیږي. اوس به راوګرځو کرکټ ته. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې دوه لوبغاړي راشد خان ارمان او محمد نبی اساخیل د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې سره یو ځای شوي. دا خبر نن حیدرآباد لوبډلې پر خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی او دغو افغان لوبغاړو ته یې ښه راغلاست ویلی. د یادونې ده چې محمد نبی او راشد خان به سږ کال هم د هند آی پی ایل سیالیو کې د حیدرآباد لوبډلې سره ولوبېږي. د هند آی پی ایل سیالۍ سږ کال د رواني سپتمبر میاشتې په 19 نیټه په متحده عرب اماراتو کې پیلېږي چې په همدې موخه یادو دوو لوبغاړو متحده عرب اماراتو ته سفر کړی.
ډیر مننه نجیه جانی. درنو دوستانو کبیر تر وګرځو په کابل کې د شپږیزی لیگ سیالیو ته. نو لکه څنګه مو چوڑان دی ویل د دې سیالیو لومړی پړاو پای ته رسیدلی دی او دوهم پړاو یې پیل شوی دی. په دې خبرې کوو چې لومړی پړاو څنګه ترسره شو، سیالی څنګه وی، ولې سپین غر او مو لوبډلو ونه شو کولای دوهم پړاو ته لار پیدا کړي. په دې او یو شمیر نور مسایلو د کرکټ څارونکو سمی هلال را سره همدا شیبه د ټلیفون پر لیکه دی. هلال صاحب ستړی مشي که پایلې له همدې وکړو چې د شپږیزې لیگ سیالیو لومړی پړاو څنګه ارزوي؟
شپږیزه هغه لیگ دی په افغانستان کې، هغه لیگ دی چې په اوس وخت کې مینوالو به خاص کر د کرکټ مینوالو لپاره د کرکټ د خړوبولو لوی لیگ شمیرل کیږي. خو د تیر کال په پړاو ځکه چې هر ځل یو لیگ یې ترسره کیږي، نو اداره کوشش کوي چې راتلونکي کال کې نوي نوښتونه یا نو هغه څه پکې راوړي چې مینوالو لوبغاړو او ورسره د ټیم اونران ته قابل قبول. خو د شپږیزې یو څه د کیفیت له لحاظه، که مونږ وایو د کرکټ له لحاظه یو څه پکې خواله راغلی، خو د لوبغاړو د لوبېدلو او بیا نو استعداد چې کوم په تیرو دوه کلونو کې تیر یو کال کې لزانه په ډومیسټیک یا کورنی سیالیو کې خو ورته خوده په دغه به دغه یو ستر لیکي چې د لیکي په دغه یو ستر لیکي چې په افغانستان کې تر سره کیږي د کې ورته وخت نه دی ورکول شوی. جنبې مثال مونږ وایو چې مثلا ځان لوغړی غشي په تیرو ګریډ 1 سیالي کې، انټر کلب سیالي کې لږه ډیره خو ورته او خدای ښه استعدادو، خو هغه یو څه کورونې کې نه دی. په هغه هغه چې عمرونه مثلا هغه په نشل ټیم کې ولوي، عمرونه هم د دې تقاضا نه کوي چې دا باید اوس وخت کې ډومیسټیک حتی دغه یو لیګ ولوي. ځکه دا د یو لیګ د چې موږ ځوان استعدادونه لاس ته راوړو د افغانستان نشل ټیم او یا ای ټیم لپاره یا ایمرجنګ لوبډل لپاره ورکو. خو په ټوله کې بیا نو دغه ځوان استعدادونه ته پکې ډیره برخه نه ده ورکول شوې، که هغه لوبغاړو ته پکې برخه ورکول شي کوم چې د ټیم اونر سره د اړیکو په توګه وي او یا هم د کوچ یا د یو دی لاري
او هلال سے پلومڑی پڑاو کی دو لوبڈلی سپین غر او دغشان مس عامو لوبڈلی چیوی پلومڑی پڑاو کی بہار شو عامو یو لوبہ مون گٹل 15 وڑ لوبے و بایل لے سپین غر پ 15 لوبو کی دو بور دل رلا و دری بایلات څه فکر کوي چې ولې دا دوه لوبډلې ونه توانې دي چې لږ تر لږه دویم پړاو ته لار پیدا کړي؟ په تخنیکی لحاظ نیمګړتیاوي کوم دي کې موجودې؟
لومړی د امو په لوبډله باید وغږیږم چې امو لوبډلې لوبډل مشري یا نمایندګي یا مثلا سرمشري چې چاته ورکول شو، هغه د دې جوګنو چې دا ټول خپل ټیم د امو لوبډلې لیډ یا مشري کړی دی. جاوید احمدی هغه لوبغاړی چې دا په ډومیسټک کې هم پاتې راغلی، په نېشنل ټیم په ملي لوبډله کې هم پاتې راغلی لوبغاړی دی. مثلا دوی له ځانه هیڅ په لوبیز ژوند کې د کرکټ کې په افغانستان لپاره هیڅ ولتیا ورته پورې نه راغلی، که دا ووایو څومره چې دته په کار و. بیا دته د یو ستر لوبډله چې مثلا هغه د امو لوبډله د سیمې لوبغاړو په شتون کې دته ورسره کېده، نو دا د تر ټولو تخنیکي مشکل د دوی سره د لوبډل مشر د امو لوبډله کراش سپینګر لوبډله ته د سپینګر لوبډله هغه سلیکشن چې دوی باید لوبو ته کړی وای او لوب کې مثلا د فاست بالرانو برخه بیل وي، د سپین بالرانو برخه بیل وي، د بیټینګ یا توپ هني برخه بیل وي، میډل اورډر او ټاپ اورډر بیل. د دوی دغه ترکیب د لوب د اړ لوب لپاره دای چندان خوندور نو او بل د لوغړو په اصل کې کیو وایو رښتیا هم د دوی سره داسې فینر یعنی ټاپ پلیر لوغړی نو چې کوم مسله نشه نه اکثر دی ما سره د بندي امیر سره دی نو دوی د لوغړی
نه هم دی موضوع کې هلال صاحب زما پښتنه هم دا و چې یو اندیښنه او یو انتقاد هم دا موجود چې لوبډلې په بیلانس نه دی برابر ځینی لوبډلې ډیر خيوي او ځینی لوبډلې ډیر کمزوري وي رښتیا هم داسې و
او ویلم شو زکه اوس مثلا کدنې سینک ات لوډل وګورو هغه ترکیب یعنی تشکیل به څنګه وراره هر بیلانس د بیټینګ بیلانس پر کې جوړ لري د بالینګ بیلانس د سپین بالینګ په کې تر جوړ دولت زدران شاپور زدران د فاست بالینګ په زاویې لري ابراهیم مور سره د شاهد الله کمال د سپین زاویې لري شهزاد محمدی د دوی لبیټینګ زاویې لري کدا چې راشد کابل بازانو لوبډه لیتا ته په هني برخه کې مثلا د دوی ګوربز لري دوی مثلا نور علي زدران لري صدیق قتل چې لزانه خورتیا شي سمع الله شینوار لري نو دوی ته په هني د برخه لري چې کدا باندې لحاظ راشد باندې لحاظ دوی بد نه دي خلک کمبینیشن لري کدا چې راشد باندې امیر لوبډه لیتا مثلا اصغر دی ور سره عثمان غنی دی چې په روانه شپه کې تر ټولو ډیره منډه ده سره کوي رښتیا هم بیلانس یو څه په نظر کې نور شي ځکه دا د مثلا د سپینګر اونر یا مثلا روزن کې به ملامت ماتو چې دین باید د سې لوډل خو کوي زیات داسې لوغاري او شپټيبونه ترانغل لوډل ترانغل دوی په تجارتي لګونه کې مثلا راشد نبی مجيب نجيب زادران
نوین الحق هلال سب دغه نمونه تاسو واغسل د لکته لګه 15 شپګ لوغاري په سي پي ال کې پاتې شول او ونه شو کولای چې په شپګیزه کې برخه واخلي د برخه تزر اتلم د دې لوغاړو نه موجودیت په دې سیالیو کې په ټوله کې سیالي څومره به خوانده کړی وي یا مثلا لګ تر لګه سمره د اغه لوبډلو کې چې دوی لوبیدل پاغه لوبډلو باندې سمره منفي تاثیرات پراته د دوی نه موجودیت
بالکل ډیر منفي تاثیرات مثلا نجیب زدران اوس وخت کې مونږ په افغانستان کې هغه ته به کې شته ریانې خطو په هم کې وایلی شو په سی پی ال کې نه ځنه خو کې کړه د سپین غر سره شاید دوی تو په هني بیلانس ډیر زیات قوي شوی وي دغه طرف دغه برخه د تو په هني برخه د سپین غر ډیر زیات قوي شوی وي د دوی راتګ مثلا په لوډلو باندې ډیر منفي تاثیر هم وکړي نو حق لوبغاړي خو لا مو دوی سره نشته راشد ور سره مجيب بل دلته چې جونیئر لوبغاړ لپاره هم دا یو بد خبر و ځکه د دوی هم دا هیله لرله چې ایمرجنګ یا مثلا هغه لوبغاړي چې په دغه شپږی ځلې کې امازون لوبغاړي خسته دی به دراشل تجربه دی به نبی د مجید د نجیب زدان له تجربه ګټه واخلي دوی نه به تجربه ترلاسه کړي په هغه ترلاسه نه شول نو پرښتیا هم د دې پنځو ستورو لوبغاړو چې دی اوس په تجارتي لګونه کې مثلا په سی پی ال کې به لګي اوس آی پی ال تر روان دي یو څه منفي تاثیر ولري.
د کرکټ افغان څارونکو سمې هلال اوس هم لجمن سره سم د درويشت کلنې افغانې پروانه عارفي ژوند تلنډه کتنه کوي. اغلی پروانه د پروان ولایت اوسیدونکو ده او په معلول ځان ورزش کوي او جالب ده چې په ورستیو کې ان او 10 کیلوګرام وزن پورته کړی دی. لیمی هادی پری د راپور برابر کړی.
تر اوسه یې 10 کیلوګرام وزن پورته کړی. پروانه عارفي درويشت کاله عمر لري. د پروان ولایت ده او 15 کاله کېږي چې پاور لفټینګ یا هم د وزن پورته کوونی ورزش کوي.
هم روزا تمرین
هر ورځ ورزش کوم. دلته کلب ته هم راځم او کور کې میزان ته ورزشي وسایل برابر کړی دي ځکه زه چې کومې ستونزې لرم د هغې له امله نشم کولای ډیر وخت کلب ته ورشم خو هڅه کوم چې 15 کیلو یا 80 ګرام وزن پورته کړم.
نوموړي تر اوسه و مډاله د همدې وزن پورته کونې کې ګټلې دي. په پوره یو ښکته او پورته کېدل ورته ستونزمن دي. پروانه معلوله ده دواړه پښې د افغانستان په کورنۍ جګړه کې پرې شوي خو په لاسونو کې یې همت شته.
ما چې کله ورزش پیل کړو له ډېرو پیاوړو لوبغاړو سره مې رقابت پیل کړ. هغه وخت سادیه چې په افغانستان کې دوهم مقام ګټلی و هیڅ چا ورسره مقابله نشوه کولی خو زه سره له دې چې معلوله وم رقابت مې ورسره پیل کړ.
د پاور لفټینګ ورزش فدراسیون په افغانستان کې په 1997 کال کې جوړ شو. اوس په دغه فدراسیون کې 25 ښځینه او 16 نارینه په ورزشي فعالیتونو بوخت دي. خو په معلول ورزشکارانو کې پروانه د افغانستان په کچه لومړی معلوله میرمن ده چې تر 10 کیلو وزن یې پورته کړی دی.
درنو اوریدونکو پام دې سره زموږ د دیونی د لوبول میدان خبرونه هم پای ته رسیدي. تر بل خبرونه مو په لویو بخون کې اڅختن سپارم. روغ جوړ او خوشاله اوسئ.
azadiradio.com. راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.